دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري زنه زرانی سفسیم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جنګر بي د سیشن بي پورس دسمبر شلمه هغه اداوی مسخره وبلله چې وایي د امریکا پوسټ د 2020 کال په اگست میاشت کې د افغانستان د وتر په محل وسلې او پوځي تجهیزات پریخي دي او د طالبانو لاسته ورغلي دي د جنګر بي له سرګندونو یوازې سو ورځې وړاندې پاکستان د ملګرو ملتونو غوښتل په دې اړه پلټنې وکړي هغه سخت دریځه وسلوال چې د پاکستان په ادا په افغانستان کې میشتي په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو لپاره پرمختللي وسلې له کوم ځای نه ترلاسه کوي کربی په سپینې ماڼۍ کې په خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د وسلو د پرېښودو ادعا مسخره ده او د په وینا هغه څه چې امریکا په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور په ترڅ کې د کانګرس په تصویب او مشوره ترسره کړي هغه د افغان ملي امنیتي ځواکونو وسلوال کول او اکمالات وو کربی ویلی د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د طالبانو په پرمختګ سره افغان ځواکونو پریکړه وکړه چې جګړه ونه کړي او خپلې وسلې کېږدي او دا چې نن ورځ په افغانستان کې د هغه وسلو په اړه خبرې کېږي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پورې اړوند دي نه د متحده ایالاتو پورې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت سرپرست افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیدو تر څنګ سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمو کې د طالبانو د استازو په ګډون هم خبرې کړي دغه وزارت بیان عبدالقادر بلخي د چهارشنبه په ورځ دسمبر شلمه د ایکس په ټولنیزې شبکه کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متکی د روسیې نه مننه کړې چې په نړیوالو ناستو کې د افغانستان ملاتړ کوي په دې خبر پاڼه کې ویل شوي متکی صاحب ټینګار وکړو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي او افغانستان چمتو دی چې د سالنګ لوی لارې له رغول کېدو وروسته جنوبی آسیا ته د روسي توکو په لیږد کې مثبت رول ولوبوي د خوړو نړیوال پروګرام د یو پروګرام له لارې افغانانو سره د اروپایي ټولنې د څه باندې 6 میلیونه تازه مرستې اعلان په مهال ویلي چې لا هم د دې امکان شته چې د دغې مرستې له لارې به مخکې له دې چې په دغه هیواد کې واورې لارې بندې کړي زیانمنکو کسانو ته خواړه برابر کړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د سیشن بي د ورځې وخته په یو خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د پیسو د مرسته په دغه پروګرام سره زیانمنکو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې مرسته وکړي حماس وایي دغه ډلې مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په ورځ دسمبر شلمه د مصر په پایتخت قاهره کې ترسو په غزه کې د ممکنه اوربند په اړه د مصري چارواکو سره خبرې وکړې مصر د حماس او اسرائیل ترمنځ منځګړیتوب کوي او 13 میاشتې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې اونۍ اوربند رامنځته کولو کې رول لرو چې په ترڅ کې حماس شاوخوا سل یرغمل خوش کړل په جګړه کې د بل موقت اوربند په اړه خبرې اترې روانې دي چې پکې د حماس له بند نه د نورو یرغمل شو خوشې کول شامل دي خو د جګړې ښکېلو خواوو په دې اړه لا تر اوسه موافقه نه ده کړې په ایټالیا کې یوې محکمې سهشنبه د یوې 43 کلنې پاکستانی جنۍ مور پلار او تره له دې کبله په بند محکوم کړل چې خپله لورې د کورنۍ په خوښه د واده نه انکار کولو په خاطر وژلې وه څارنوالانو په محکمې کې استدلال کوو چې د سمن عباس کورنۍ هغه د 2020 کال د مئی میاشتې په لومړۍ نیټې وژلې وه او بیا یې په یو لرې پراته کور کې خښ کړې وه د دې پیښې څخه وروسته د جنۍ مور پلار پاکستان ته تښتېدلی وو د سمن عباس مړې د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د ایټالیا په شمال کې هغه پټو ته نږدې د بزګرانو یو کور کې وموندل شو چې د دې جنۍ پلار پکې کار کاوه سپینه ماڼۍ وایي یوکرین ته د روسیې په خلاف جګړې کې په همدې روانې اونۍ دسمبر میاشت کې یو ځلې بیا هم نظامي مرستې ورکوي خو نورې مرستې د کانګرس سره موافقې پورې اړه لري د جمهور رئیس جو بایډن حکومت خبرداری ورکړی وو چې د روان کال تر پایه د یوکرین لپاره پیل شوې پیسې ختمیږي خو د کانګرس سره لا هم د لګښتونو نوې بودجې په هکله موافقه نه ده شوې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په یوې خبري کانفرنس کې وویل کله چې دا پیسې خلاص شي د بیرته پوره کولو اختیار نه لرو او د کانګرس ته به وغواړو چې د خنډ پرته عمل وکړي قدر مل اوریدونکو دا د دې وخت خبره
خبرونه مود امریکا راغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لار د شاوخوا درو میاشتو بندیدو وروسته د چهارشنبې په ورځ بیرته د موټرو د تګ راتک پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا لومړی منسیال ملا برادر وایي چې د سالنګ د لارې بیا رغونه به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ سوداګري لا پراخه کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورټ کې ووري.
د کابل او شتو شمالي ولایتونو ترمنځ د سالنګ لوی لار چې دغه لارې په اوږدو کې د یو تونل د بیا رغونې له امله د تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وه، د چهارشنبې په ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د دې لارې د پرانیستلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دغه حکومت یو شمېر نورو چارواکو ویناوې وکړې. ملا عبدالغني برادر اخوند د سالنګ لوی لارې اهمیت ته په اشاره ویل چې د دې لارې اهمیت په دې کې دی چې د هیواد د شمال او جنوب د نښلولو ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د ترانزیت په برخه کې مهم رول لوبوي. هغه ویل چې د دې لارې بیا رغونه به د ګاونډي هیوادو د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي او له دې لارې به د سوداګریزي راکړې ورکړې حجم زیات شي.
اسلامي امارات په پام کې لري چې د امکاناتو په برابرېدلو سره د سالنګ دوهم تونل هم وباسي. ان شاء الله پر دې باندې خبره روانه ده. په لږ نږدې وخت کې ان شاء الله خپل ملت دوهم ځای دا هم ورکوي چې د تونل دوهم تونل به هم ان شاء الله مشکل بوته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې ان شاء الله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم ان شاء الله بل پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکي هم وصل کړي چې په دې سره به په ترانزیت کې زیاتوالی او هیوادوالو ته به اسانتیاوي رامنځته شي.
هغه ویل چې د سالنګ د تونل بیا رغونې مصارف د طالبانو د حکومت د بودیجې څخه تمویل شوی دي. هغه ویل چې د افغانستان زیربناوي د تیرو څلوېښت کلونو د جګړو له امله سخته صدمه لیدلې. د اقتصادي اساساتو رغولو اهمیت طالبان حکومت درک کړی ځکه چې د هغه په وینا اقتصادي پالیسي مهمه برخه ګرځېدلې ده. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت سرپرست ملا محمد عیسا ثانی وویل چې د سالنګ تونل او ګالرۍ د ټولو شته معیارونو په پام کې نیولو سره په اساسي ډول رغول شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت د روان لمریز کال د وږي په دویمه نیمایي کې د سالنګ په لویه لاره د یو تونل د بیا رغونې لپاره په دغه لار د هر ډول موټر تګ راتګ د څه باندې درې میاشتو لپاره بند کړی و. د دې لارې د بندېدو وروسته اکثره مسافرو د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د انتقال لپاره د شیبر د زړې لارې څخه کار اخیسته چې له امله نه یوازې په دغې لارې سفر ډېر اوږد شوی و بلکې د لارې د خرابوالي له امله د سوداګریزو توکو انتقال هم ورسره ډېر کم شوی و. افغان سوداګر تمه لري چې د دې لارې د بیا رغونې وروسته به بیرته د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د افغانستان له لارې د ترانزیتي توکو لیږد کې زیاتوالی راشي. د روسي او ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا څو هیوادونه د جنوبي اسیا سره د راکړې ورکړې لپاره د سالنګ د لوی لارې څخه کار اخلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د جګړې د خبريالانو دنده له خطرونو ډکوي. د اوکراین او غزه په جګړو کې خبريالانو خورا سخت زیان لیدلی دي. امریکا جغ د دوو خبريالانو سره د دوی د تجربه په اړه خبري کړې دي چې ولې دوی د خطرونو سره سره راپورټ ورکولو ته دوام ورکوي. نور هار پرپورټ کوي.
لومړی 14 هغه مهال وشو کله چې د فاکس نیوز خبريال بنیامین هال او د هغه همکاران د کیف نه بهر د هورینګا په خار کې د روسیې د بریدونو په اړه د وی روسي رپورت ورکول څخه بیرته راستنه شول.
او څو ثانیې وروسته دوهم بم د موټر ترڅنګ چاودید. موږ 15 تنه په موټر کې وو، پیری، زه او ساشا په شاته سیټ کې وو او دوه اوکراینیان چې موټر یې چلاوه او دویمه چاودنه سره زه بې هوښه شوم.
د 2022 کال دغه چاودنې حال به هوښکو خو دا غد کورنۍ فکر ها وهسو چې موټر نو وسی
ما ډاټر ما لټل 8 ایئر اولډ ډاټر
زما لور زما کوچنی اته کلن لور زما فکر تراغله او ماته ویل پلار پلارا تاسو باید لدی موټر نو وزی
سخت سخت مشوي حال ژوندې پاتې شو خو کیمرمن پیری زاکر زیونسکی او الکساندرا کوشینا یو یوکرانی خبریاله چې د ټیم سره مرسته کوله ووجلې شول حال سخت وسوځیدو او ټپې شو هغه یو خپل موبایل له حال ډېر جراحي تر سره کړی هغه وایي چې دا تجربه جنرالستانو او لیدونکو ته د هغه خطرونو یادونه کوي چې رسنۍ د خبرونو خبرکولو لپاره اخلي په 2023 کال کې د شخړو په جریان کې تر ټولو زیات خبريال ووجل شول درې تنه په یوکرين او شپېته تنه خبريالان په غزې کې ووجل شول چې زیاتره فلسطینیان دي د ځایي خبريالانو لپاره دا شخصي تجربه ده
and for them it's not just
دا د دوی د پاره یوازې یو شخړه نه ده دا د دوی ژوند دی دا د دوی کورنۍ ده او دا د دوی ټولنه ده دا د دوی کلتور دی دا د دوی خارونه دي
دمون چې په سوریا او عراق کې د جګړې په خخ کړي وای خبري اعلان هم په قصدي ډول د نخ کېدو د خطر سره مخ دي
عراق په هغه وخت کې د خبري اعلان لپاره د کار کولو لپاره خورا خطرناک ځای وو او دا خورا توپیر لري کله چې جرنالستان په قصدي توګه په نخ کېږي
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره د جرنالستانو د ساتنې کمیټې په سر ډلې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي شریف منصور وایي چې لیدونکو د خبرونو لپاره په دوی تکیه کوي
په ټوله نړۍ کې په سلګونو میلیونه خلک چې د زړبګنون کې شخړې تعقیبوي د پوهېدو هڅه کوي او دوی پر وخت او خپلواکو معلوماتو او تبصرو لپاره په جرنالستانو تکیه کوي
د رسنیو مدافعین د ټولو اړخونو نه غواړي چې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي نصرانی یوسفزی امریکا غږ واشنگټن
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د 2023 کال د اسرایلو په تاریخ کې یو کم ساري کال و د قضایي پلټونو پر ضد پراخ اعتراضونه او د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا سخت برید او پر غزې بمباري د 2023 کال لوی پیښې دي کانشمیر اسرائیلان او فلسطینان په دې باور دي چې ژوند به بیا عادي حالت ته ونه ګرځي د امریکا ژ خبريالي لیندا ګراستن رپورت لیکلی چې تاسو ته ژباړ اورو
د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو پلان چې غوښتل یې د سترې محکمې واکونه حکومت ته انتقال کړي د ولس سخت خبرګون راپارولو د نوو میاشتو لپاره خلک هر اونۍ د شمې پښپو اعتراض راوتل په موټرزینو کې یو شمېر هغه پوځیان هم چې احتیاط ته سوق شیو د اکتوبر پر 1 بیا د حماس وسلوالو د اسرائیلو پر 22 سیمو حمله وکړي یو 0200 اسرائیلیان ووژل او 240 تنه برمته ونیول
سم دستی د تیر اعتراض ورزنګ ختم شو او ټول سره راغون شول چې یو ځل بیا اسرائیل قوی کړي ځکه چې سخت په کمزوري وضعیت کې وو
د حماس د ترهګریز برید نو وروسته اسرائیل د ځمکې او هوا لارې پر غزې چې د حماس لخوا کنټرولېږي يرغل وکړ فلسطینیان وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې څباندې اتل زره کسان وژل شوی دي
د اسرائیل لخوا په غزې کې رامنځته شوی ویرانی پراخ ده او د تصور وړ نه ده ټول سیمه د خاور سره خاورې شوې دي
نړیوالې ادارې په غزه کې د بشري ناورین د زیاتېدو خبرداري ورکوي ځکه چې سخته جګړه روانه ده فلسطینیان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د اوربند د نافذولو تمه لري
موږ اوربند غواړو چې پېښ شول کفایت کوي موږ ملکیان یو او په موکي نور خلک چې دوی ورپسې ګرځي نشته ولی موږ ځپل کېږو موږ ملکیان یو چې ماشومان او خځې را سره دي
اسرائیل وایي چې دوه موخې لري لمړی د حماس د پوجي ځواک لمنځ وړل او دم د برمته کسانو خوشی کول. په نومبر کې د موقت اوربان ترڅ کې حماس یو سلولس برمته شوی کسان خوشی کړل. د دې په بدل کې اسرائیل 300 فلسطینی زندانیان خوشی کړل. لا هم یو سلول نه ویشت کسان د حماس سره برمته دي. د برمته شوی خلکو کورنۍ وایي چې وخت په تیریدو ده او خای پاتې کسان ژوندې ونوزي.
یو سم وړاندیز د میز پر سر کېږدئ چې برمته شوي کسان ژوندي آزاد شي. موږ یې ژوندي غواړو، نه غواړو چې خلطو کې راوسپري. دا زموږ سمدستي اقدام ته اړتیا لري، وخت نه لرو.
د بایدن حکومت د اسرائیل ملاتړی ده، واشنگټن مرستې او وسلې ورسوي. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په جګړه کې د اسرائیل کړنې غندي، دا چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه څه طرحه لري، په دې برخه کې د نظر ژور اختلاف شته.
د اسرائیل اوسنی حکومت د دوو هیوادونو د طرحې سره مخالف دی. دا چې نتانیاهو د اسرائیل په سیاسي نظام کې خیار خو نظر پورې تړاو لري، تمنه کوي چې په هغه مسیر باندې ګام پورته کړي. د ګومان پرته همدا دلیل و چې د امریکا ولسمشر وویل چې نتانیاهو باید یو جلا اتحاد رامنځته کړی وای.
د نظر پوښتنو له مخې ګڼ شمېر اسرائیلیان په دې باور دي چې د جګړې نه وروسته باید د نتانیاهو پر ځای بل څوک راشي. تر هغه چې دا کار کیږي، نتانیاهو به د حماس پر ضد د روانې جګړې مشري پر غاړه لري، هغه جګړه چې د ختمېدو څراکی نشته. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل سوی یو داسې فلم د فرانسې په سینماګانو کې خپور شو چې یو افغان کډوال پکې مرکزی رول لري. دا فلم د یو افغان ژباړونکي د ژوند رښتینې کیسه ده چې د ډیرو ستونزو او کړاوونو وروسته فرانسې ته رسیدلی دی. دا نوید الهام پنوم یو افغان زلمی د ژباړن مرکزی نقش لوبولی چې همدا هنري کاری د فرانسې په سینما کې د پیل ګام بلل کیږي. زموږ همکار جلال مرزاد پای دی ورکی رپورت تیار کړی. په فرانسوي فلمونه کې دا د همدې فلم نمایش دی چې د نوید الهام په نوم د افغانستان یو کډوال پکې مرکزی نقش لري. د فلم داستان د یو ځوان او سرګردان کډوال په ژوند سره چې د ډیرو ستونزو او کړاوونو وروسته د یوې زړې خوشتمنې شي سره آشنا او بل اخره په کور کې ورسره ډیر کېږي، خو د ستونزو خلاصون نه لري.
بازی کردن د فلم فرانسوي واقعا سخت بود، چون وقت زبان من نبود، من تازه وارد خاک فرانسه شده بودم. زبان یاد گرفتن و داخل جامعه شدن واقعا سخت است و زمان میبره. با پشت و کار، با انگیزه، با دلایلی خوبی که داشتم، من تونستم این نقش را پیش ببرم.
خو د پام وړ خبره داده چې نوید په څه ډول د فلم مرکزی نقش ته غوره سو. په فلم کې د نقش او د اداکار په لټه د هنري اعلان وروسته د لسګونو کسانو په ډله کې نوید الهام غوره وګڼل سو. داسې یو چانس چې د نوید ناڅرګند برخلیک د یو هدف لوري په خوا روانېدلی سي.
فلم بسیار عالی بود، تجربه بسیار خوب بود برای ما. برای ما فلم را را نشان داد، رای زندگی من را نشان داد که من میخوایم از زندگی واقعا چی میخوایم.
نوید په 15 کلنۍ کې د افغانستان څخه په یواز سر وځي او د مهاجرت په سختو کړکیچونو او ستونزو وروسته څلور نیم کاله په اتریش کې پاتې کیږي. وروسته په 2000 کال کې د ښه ژوند په نیت فرانسې ته داخليږي. نوید الهام اوس 23 کلن دی او د سینما او تیاتر په پوهنتون کې هنري زده کړې کوي.
آرزوی بلند ما است که بتونم یک روز یا به عنوان کارگردان یا به عنوان بازیگر بتونم در کشور خودم یک فیلم بسازیم یا یک فیلم منتشر کنیم، یک نقش ایفا کنیم در کشور خودم، چون او مزه او شیرین خود داره که در هیچ کشور دیگه نمیتونی پیدا کنی.
د فلم جوړونکي بن واکوین وایي چې د دې فلم جوړولو شپږ میاشتې وخت ونیو او نوید پکې شدلې دلی.
ټاکل شوی زموږ فلم د روان کال د دسمبر په میاشت کې په شلمه نیټه نندارې ته وړاندې شي. د فلم لګښت د نورو فرانسوي فلمونو په پرتله کم دی. موږ په دې فلم 2 میلیونه ایرو لګښت راغلی په داسې حال کې چې په نورو فرانسوي فلمونو لږونه ملیونه ایرو مصرف کیږي. خو د لرو چې ګټه به ترلاسه کړو.
دا فلم زما فرانسا زما لپاره داستان څخه جوړ شوی چې په خپل لیکوالۍ د فلم جوړونکي هم دی. داستان یې د محمد په نوم د یو ځوان پناه اخیستونکي د ژوند حقيقي کیسه ده. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر من اوریدونکو، په کابل کې د افغاني تولیداتو چلور ورځنۍ نندارتون پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې چې 250 شرکتونو ګډون کړی و، نږدې 100 میرمنو هم په خپلو شرکتونو کې تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې کړل. افغان سوداګر له طالبانو غواړي چې په کور دننه د تولیدي توکو په واردولو بندیز او یا د مالیه کچه لوړ کړي. د بلې خوا د اقتصادي چارو شنون کې ورته نندارتونونه د افغان ښځینه سوداګرو لپاره ښه بولي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
په کابل کې د کورنوي تولیداتو د ملاتړ په موخه د غوره ملي خدمتونو دویم نندارتون پای ته ورسید. دغه نندارتون چې په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوی و، نږدې 250 شرکتونو خپل کورنۍ تولیدات او محصولات نندارې ته پکې وړاندې کړل. د دغه نندارتون ګډونوال سوداګر که څه هم ورته نندارتون د کورنۍ تولیداتو ته ودې لپاره شګړي، خو له طالبانو غواړي چې په کور دننه د ست تولیداتو په واردولو بندیز او یا محصول پر لوړ کړي.
ان شاء الله زه په دې باور لرم چې دا کوم لکه چې موږ ټوکې دي، موږ فابریکا په سلووند چې نورې فابریکې دي، دا زه اطمینان درکوم چې ان شاء الله دا به ډیر مخ پر وړاندې ځي. او د افغانستان د اسلامي امارت نه موږ خواهش داده چې کوم خارجي ټوکې راوالې دي، اول خو مطلق باید بند کړي، که بیا چیرې بندي کې نه امکان نه لري، باید ورته مالیات دومره زیات کړي، مسؤلیت دومره زیات کړي چې بيخي حتی رانه شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 100 شزنه سوداګرو هم په خپل شرکتونو کې تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې کړل. دغه میرمنې وایي چې د ورته نندارتون په مرسته کولای شي چې د دوی په زحمت تولید شوي توکي په اسانۍ تر خلکو ورسیږي.
نمایشگاه که هست ارزش معنوی خیلی بالاتر از مادی داره و همچنان ما میتونیم که همه محصولات خود بر مردم با یعنی پیشکش بتیم و همچنان بود مادیش از معنویش بیشتر از مادیش میباشه و مهم بر ما نیست که ما چقدر اینجا عاید داریم یا دیگه، مهمی است که محصولات ما بر مردم پیشکش شود و در باره محصولات افغانی و وطنی آگاهی بیشتر پیدا کنیم. خواهش ما از امارات اسلامی ای است که زمینه کار برای خانم
بیشتر مساعد بسادن. بلخواد دا نندارتون جوړون کې وای چې د افغانستان د کورنوي تولیداتو د ودی په موخه به نوري ورته برنامه هم د اړوندو ادارو او سوداګرو په مرسته ترتیب کړي.
زمونږ د دې نندارتون دویم فصل وو. اول فصل مو هم په دې دارلمان ماڼۍ کې تر سره کړ د حمل میاشت، او دنه بعد هم نور پلانونه لرو، نور برنامه لرو د افغانستان د تولیداتو لپاره. حکومت مونږ سره پوره همکار دی، صنعت او سوداګرۍ وزارت دی، اقتصاد وزارت دی، اطلاعات او فرهنګ وزارت دی، د چارو ادارې لوی ریاست دی. نو د دې په همکارۍ مو دا برنامه ترتیب کړی او ان شاء الله نور برنامه به هم ډیزاین شي او تر سره شي.
بل لوته د اقتصادي چارو شننکه د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت ناوړه ګڼي. د دوی په خبره چې دغه سینندارتونونو په مرسته کیدای سي چې خاصتاً د ښځینه سوداګرو وضعیت نسبتاً ښه سي.
دا د اقتصاد او اقتصادي سیاسي په برخه کې د ښځو لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره یو غوره او مهم ګام بولم. هیله چې دغه سینندارتونونه که د شخصي انجوګانو یا شرکتونو له لارې جوړیږي او یا هم که د حکومت له لارې جوړیږي لا زیات شي، تر څو په افغانستان کې د ښځو تجارت او اقتصادي چارې لا ګړندۍ او پراختیا پیدا کړي.
که څه هم په کور دننه ورته نندارتونونه تر ډیره د افغان سوداګرو په مالي مرسته جوړیږي، خو بلخوا افغان سوداګرو تل له طالبانو غوښتي چې د دوی د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ بازارونو ته د اسانه رسېدو لاره جوړه او پر صادراتو د مالیو کچه راټیټه کړي. شمساریان، امریکا.
او هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي په لوی لاس د ګزان وایروس له خپرېدو سره مرسته کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې مدني فعالان وایي والدین دې د منفي تبلیغاتو په ځای د خپلو اولادونو روغتیا ته پام وکړي او د واکسین په هره دوره کې دې څاڅکي ورکړي. نور تفصیل د منیر بهار پر راپور کې واوري.
د سویل ختیځ حوزې درې ولایتونه خوست، پکتیا او پکتیکا چې له ګزان سره مبارزه پکې تر دې دمه بریالۍ روانه ده، خو بیا هم د دغو ولایتونو په لری پراتو غریزو سیمو کې سلګونه داسې کورنۍ شته چې خپل کوچنیانو ته د پولیو واکسین له تطبیقولو ډډه کوي. که څه هم د مسؤلینو په وینا خوست کې له پولیو واکسین د منکرو کورنیو شمیر د تیر کال پرتلا نیمایي راښکته کړی، خو بیا هم د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو واکسین نه تطبیقوي. یو شمیر فعالان په دې باور دي چې د دغو منکرو کورنیو لخوا خپلو ماشومانو ته د ګزڼ واکسین نه تطبیق د پولیو وایروس له خپرېدو سره مرسته کول دي. د شاهد دولت فرهمان په نومونو د خوست دوه اوسیدونکي وایي د ګزڼ وایروس د مخنیوي یوازنۍ لار واکسین دی او له دې کار سره مخالفت ټولنې ته زیان رسوي.
عموما په افغانستان کې هغه کورنۍ چې ماشومانو له واکسینه ډډه کوي یا مخالفت کوي د پولیو وایروس خپرېدو سره مرسته کوي، ځکه پولیو یا ګزان له نور نړۍ نه پک شوی، مګر افغانستان او پاکستان چې ملیونونه ماشومان کې دي د دې وایروس خطرناک او کېبو څخه کړيږي، نو په کور دادو چې د ځینې خلک چې د سره مخالفت کوي د دې نه لوسو خولي او خپل ماشومانو ته واکسین تطبیقي.
میګ دا ټول د افغانستان مشمونو ته چې 15 کلنې پورې دی دغه ته دغه پلارونو ته دغه ورونو ته دغه مشورونو ته دغه رهبرونو ته دا پیغام دی چې دا دوه څوکی واکسین د ګوزن مرض چې میګ د پښتو کې ګوزن یا پونی مرض دی، دې برکه دا لا علاج مرض دی بل دوايي نه لري، دا اور کورکی دا د دې په مقابل کې چې پرل مرض وسی دغه محاکوي دا ور کوي ټول ته دا پیغام دی چې وي د ور کوي کبل دي تللی وي که هر چیرې وي خپل ور کی ته متوجي شي هغه رزکرون ته روبو سي ادواتوس کې واکسین ورکړي.
اخوا ځینې هغه واکسیناتوران چې د پولیو پروګرام په هر دوره کې د خلکو تر کورونو ورزی وایي چې ډیره هڅه یې پاتې کم شمیر انکاري کورنیو ته قناعت ورکول دي تر څو هغوی هم خپل اولادونه د معلولیت له خطر نه خوندي او په منظمه توګه واکسین کړي. د عنایت په نوم د خوست یو تن واکسیناتور چې له درې کالو راهیسې د پولیو له پروګرام سره رضاکار فعالیت لري، امریکا غږ ته وویل چې په ځان زیات فشار د دې لپاره راوړي چې ټولنه کې د وایروس له خپرېدو مخنیوی وشي. هغه دا هم وویل چې منکرو کورنیو ته بار بار ورزي او کچېرې بیا هم د هغوی قناعت ترلاسه نه کړي نو د کلي له ملا امام مرسته غواړي.
نو ځینې داسې کورنۍ شته چې هغه مثلا انکاري وي هغې دپوره مونږ بار بار کوشش کو تر څو چې زه خپله وی سره وغږېږم که بیا مو نه وشم ملا امام یم ملا امام چې هغه د دوی خبره هم تاثیر پرې ونه کړي بیا مونږ ټیمونه لرو د ډاکټرانو چې هغه دوی ته هغه کو.
که څه هم د سویل ختیځې حوزې په دریو ولایتونو کې د پولیو د انکاري کورنیو دقیق ارقام په لاس نشته، خو مسؤلینو ډاډ څرګند کړی چې د پوهاوي بیلابیل پروګرامونو په چمتو کولو سره ورځ تر بلې دا لړۍ مخ په کمېدو ده او د کمپاین په هره دوره کې د واکسین شویو ماشومانو ګراف لوړیږي. منیر بهار، امریکا غږ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.